د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخیم او تاسو د مشال ریډیو ل 12 څخه تر 2 بجې په خبرونه کې هرکلی وای. ل 12 څخه تر 2 بجې په دې خبرونه کې تاسو په کابل کې د روان کانفرنس د ایشیا زړه په نامه د کانفرنس په اړه تازه حال درکو. همداراز د امریکای د دفاع وزیر د څرګندونو په اړه او د شمالي وزیرستان کې د ډرون بریدونو په اړه هم درته رپورټونه لرو. خو اول ملیحا مرزاده ته ورزو او د دې خبرونه ته ور.
ستړي مشه اول د خبرونو سټکی. نن په کابل کې د ایشیا د زړه په نامه نړیوال کانفرنس شروع شوی. په شمالي وزیرستان کې په دوه بیلابیلو امریکایي ډرون بریدونو کې 15 مشکوک وسلوال وشل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي امریکا باید پاکستان ته مالی مرسته ورکولو سره شرطونه وتړي. دا خبرونو تفصیل. نن په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو استازي د ایشیا د زړه په نامه شروع شوی کانفرنس کې ګډون کوي. او په 2014 کال کې د افغانستان نه د نیټو ځواکونو د وتلو وروسته د هیواد د راتلونکي په اړه یو نقشه جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر جانان موسزی تیره ورځ په خبرو کې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې پاکستان نه د همکارۍ هیله وکړه. د جانان موسزی په خبره په دې کانفرنس کې به لږ تر لږه د 10 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په شمول د 20 هیوادونو او سازمانونو لوړپوړي چارواکي ګډون کوي. افغان چارواکي وایي په دې کانفرنس کې به د ترهګرۍ ضد مبارزې، اقتصادي پرمختګونو او د ایشیا د زړه هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړولو په لارو چارو خبرې کیږي. په شمالي وزیرستان کې د ډرون الوتکو په برید کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی د چارواکو په وینا یو برید نن سهار په میرانچا بازار کې په یو کور او بل برید پرون مازیګر ناوخته د میرانچا او رزمک په سړک د وسلوالو په یو ګاډي شوي. د په تیرو 10 غنټو کې د امریکایي ډرون الوتکو دویم برید دی. که څه هم پاکستان په دې بریدونو خفګان ښایي او غواړي چې بند دي شي، خو امریکا وایي ډرون بریدونه په قبایلي سیمو کې د اورپکو د لمینځ وړلو لپاره ډېر اهمیت لري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا وای په کار د واشنگتن پاکستان ته مالی مرسته ورکول مشروط کړي. د سینټ یوې استمایه غونډې ته د وینا پر مهال پینټا وویل واشنگتن باید په پاکستان امداد بند نه کړي، خو په شرایطو دې غور وکړي. نوموړي وویل چې په افغانستان کې د نیټو د اکمالاتو پر وړاندې د پاکستان د لارو بندیز د دې سبب شوی چې هر میاشت د امریکا لخوا په خپلو ځواکونو په میلیونونو ډالرو زیاته خرچه کیږي.
موږ ته د پاکستان ځمکني لارې هم تړل شوې دي چې په نتیجه کې خرچه ډېره زیاته شوې ده، ځکه چې موږ د ځواکونو ویستلو عمل او هغوی ته سامان د رسد لپاره په شمال کې د غځېدلې لارو استعمال کوو. زما په خیال لارې د تړل کېدلو له امله اوس هره میاشت 100 ملیون ډالر خرچه راځي.
پاکستان دغه لارې هغه وختو تړلې کله چې تیر کال د نومبر په میاشت د نیټو په هوایي بمباری کې 24 پاکستانی سرتیري وژل شول. د ګل په ورځ امریکا اعلان وکړ چې د لارو پاړه کوم تړون ته د رسیدلو بغیر د پاکستان خپل منځګړی راوباسي. پاکستان غواړي د سلاله په پیښه د امریکا بخنه غواړي، خو پینټاګون پرې رضا نه دی. امریکا د افغانستان په هرات ولایت کې خپل لومړنی کانسلیټ پرانیستی دی. د کانسلیټ پرانیسته د امریکا مرستیال خارجه چارو وزیر بیل برنز تیره ورځ وکړه. په دې موقع د افغان چارواکو ترڅنګ د مدني ټولنو استازي، تاجران او د کانسلیټ چارواکي موجود وو. دغه تقریب ته په خپله وینا کې بیل برنز وویل چې هرات ښار د امریکا د سفارتي موجودګۍ له نظره ډېر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې د کانسلیټ پرانیسته له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله اړیکو ژمنتیا څرګندوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د هند خارجه چارو وزیر اس ام کرشنا په سیمه ایزو چارو خبرې کړې دي چې د پام مرکز یې افغانستان وو. کلینټن د هند لخوا په افغانستان کې د استحکام راوستلو په مقصد د هڅو هرکلی وکړ چې نوې دلی په روانه میاشت د افغانستان لپاره د سرمایه کارۍ یو کانفرنس هم جوړوي. کلینټن زیاته کړه هند د ریخمو نوې لویې لارې نوښت پر مخ بوتلو لپاره د 2 بلین ډالرو مرسته کړې. کلینټن زیاته کړه اس ام کرشنا سره د هند او پاکستان لخوا تجارت، سیوا کولو، سفر او سرمایه‌کاری ساتولو په حق لا په هڅو هم خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په ایران غږ کړی چې د سوداګریزې ډلې ټول کارکوونکي د خوشي کړي چې اداره تور لګوي یوازې د مزدورانو لپاره د فعالیتونو په لړ کې جیل تکړل شوي دي. امنیسټي وایي ایران په وروستیو کلونو کې په درجنونو د یونین فعالین گرفتاره کړي دي چې پکې یې ځینو ته په جیل کې اوږدمهاله سزا ورکړې ده. امنیسټي وایي ایران په ځانګړي تجارتي اتحادي ډلو باندې د اوږدې مودې راهیسې روان بندیز برقرار ساتلی او زیاتوي ایران د مزدورانو په نړیواله ورځ هم په ولسي کچه د لاریونونو اجازه ورنکړه، که څه هم په دغه اسلامي جمهوریه کې کم میده کې دیانو په ګډون نړیوالو مزدورانو خپل ورځ مانځله.
روس او امریکا په شام کې د تشدد په حق له یو بل باندې تورونه لګولې دي. د امریکا د بارني او چارو وزیر هیلری کلینټن یو واری بیا په شام کې حالات خرابېدلو لپاره په روس تورو لګو چې د صدر بشار الاسد حکومت ته پوځي هلیکاپټر لیږي. کلینټن په دې هم خوشحالي څرګنده کړه چې د وار په وار غوښتنو باوجود روس ته شام سره پوځي اړیکې نه دي پرې کړې. مونږ بار بار د روس له حکومته غوښتنه کړې چې په مکمل ډول د پوځي اړیکې پرې کړي، نور ملاتړ بند کړي او سامان لیږل دې ودروي. ظاهره ده مونږ ته معلومه ده ځکه چې هغوی تصدیق کړي چې روس اوس هم سامان لیږي. مونږ په دې باور لرو چې په شام کې حالات د کورنۍ جګړې په لور روان دي او اوس وخت راغلی چې د روس په ګډون ټوله نړیواله ټولنه او د سلامتي کونسل ټول غړي د اسد سره په یو آواز وغږیږي او په دې اصرار وکړي چې تشدد دې بند کړي او د سیاسي انتقال په لور د کوفیانان پلان پر مخ بوسي.
نل خو د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف ته هلیکاپټر پاک له تورونه رد کړل او وضاحت یې ورکړ چې شام ته د روس لخوا د وسلو لیږل د مخکینی قراردادونو سره تړلی دی او دا چې دا وسلې یوازې د هوایي دفاعي نظام لپاره دي. په میډیا کې ډېر رپورټونه د لاوروف ته خولې وایي چې په واشنگتن کې تور لګولې په شام کې مخالف یاغیانو ته وسله ورکوي، خو یوازې دا یې ویل چې امریکا په سیمه کې د خاصو وسایلو سپلای کوي، خو کلینټن دا تورونه رد کړي دي. او نن به د پټرولیم د برآمد کوونکو هیوادونو یا د اوپک غړي هیوادونو وزیران په وینا کې ملاقات کوي چې د به خبرې کوي آیا د تیلو پیداوار کم کړل شي او که څنګه. د تیلو قیمتونه د مارچ د میاشت په پرتله چې $1.5 او $100 ته راټیټ شوي. کارپوهان وایي په قیمتونو کې دغه کمی څه په دې وجه هم دی چې په سعودي عرب کې د تیلو اضافي پیداوار شوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریو خبرونه مو له ملیحا مرزا دا اوریدل. په دې غړې کې په کابل کې د افغانستان د حالاتو په اړه د نړیوال کانفرنس حال درکو. د امریکا د دفاع وزیر وایي د پاکستان لخوا د ناتو د لارې د بندولو لوجې د ترهګرې په وړاندې جګړې خرچ زیات شوی دی. موږ په پاکستان کې د ځمکنۍ لارو د تړلو ستونزه لرو. زما په خیال د دې لارو د بندېدو لوجې موږ هر میاشت $1,000,000 زیات لګوو. شمالی وزیرستان کې په دوو ډرون بریدونو کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوی. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر وایي د غلطه د پوزي اپریشن وخت نه دی
چې دا دای چا په فایده کې بنی چې مونږ به وخت او اپریشن کو، نو ان شاء الله مونږ ته چکلا محسوس کیږي چې اوس د نارت وزیرستان کې اپریشن په کار مونږ به کو.
جنوبی وزیرستان کې د کرفیو یا ګرځبندیز لوجې د قانون خپل فصل نشي خرڅولی او ګڼې ستونزې لري.
د میز پاس کاروبار په سبزی بند دارا قدر اثرات ولو د ځنه خلک واپس یو نه خالی دی بینه نه واپس کول ته چیرې با اډه خلاص شي بیا باور وته.
نو رپورټونه هم درته لرو د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو اوریدل، نن په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو استازي د ایشیا د زړه په نامه کانفرنس کې سره راغون شو دي او د افغانستان په حالاتو باندې خبرې کوي. نو دا وخت موږ سره له کابل زموږ همکار احمد زبیر ژمن د ټلیفون په کرخه ده. ژمن صاحب ستړی مشه او که دغه کانفرنس وروستی حال زموږ اوریدونکو ته وایي.
بله مننه تاسو نه، سلام ټول اوریدونکو ته. لکه تاسو ویلې په کابل کې د آسیا د زړه د هیوادونو کانفرنس پیل شوی دی. په دې کانفرنس کې د افغانستان شپږ ګاونډي ملکونه او د سیمې نه نور ملکونه چې په کې روسیا، ترکیه، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او ځینې نور ملکونه هم شامل دي. دوی پلاوي هیاتونه پکې برخه لري او ځینې نړیوال سازمانونه هغوی هم پکې حیاتونه لري او د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر پکې برخه لري. کانفرنس د ولسمشر حامد کرزي په پرانستن کې وینا سره افتتاح شو. هغه په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې وکړلې او ویلې چې په تېره میاشت په شیکاګو کې یا د امریکا په یو ښار شیکاګو کې د افغانستان په اړه مهمې پرېکړې وشوې او د نړیوالې ټولنې او ناټو سازمان چې د افغانستان د 2014 نه تر 2016 پورې ملاتړ اعلان کړ. په شانګهای سازمان کې خپل د افغانستان رول ته هم اشاره وکړه، ویل چې د څارنې یا ناظر په توګه رول ترلاسه کړ، او د شانګهای په غونډه کې هم د افغانستان حمایت وشو، ویل چې د شانګهای غړي هیوادونه له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان له اړیکو نه ملاتړ کوي، او د شیکاګو کانفرنس کې چې د افغانستان په اړه چې پریکړې وشي د هغه نه هم ملاتړ کوي. هغه د ولسمشر کرزي په افغانستان کې د سولې پروسه چې د افغانستان دولت پیل کړې ده په هغې اهمیت باندې ټینګار وکړ، او ویلي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني به ډېر ژر په دې برخه کې پاکستان ته یو سفر ولري، او اول به سعودي عربستان ته ځي. هغه د سعودي عربستان رول ډېر مننه وکړه، ترې ویلي چې د سعودي پاچا خادم حرمین شریفین په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي، او همدارنګه له پاکستان نه هم وغوښتل چې همداسې همکاري چې سعودي عربستان ترېنه کوي ملاتړ او حمایت، دغسې حمایت وایي د پاکستان نه هم مونږ توقع لرو چې وی کې.
ژمن صاحب، دغه تاسو دغه ځکه زه تاسو بخښنه غواړم خبره قطع کوم، دا د ولسمشر کرزي صاحب چې دا خبره کړې، او د دې نه مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایاند هم دا ویلي و، جانان موسازي د پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې دا د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د زړه د اخلاص او سره مرسته وکړي. دغلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم درغل داغه څو ویل په دې اړه
لکه چې تاسو ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنار بانی کار هم دلته موجوده ده، هغه خپل خبري هم کانفرنس ته وکړلې. هغه ویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات ته متحد دی، او ویل چې کچېرې د افغانستان حکومت لمونږ نه په دې برخه کې او په مختلفو برخو کې د پاکستان نه همکاري وغواړي، او مونږ قانی سو، پاکستان قانی سي، افغانستان د همکاري غوښتونکي دی، نو پاکستان به په بهر ډول همکاري ته چمتو او آماده دی. هینا ربانی کار ویلي چې پاکستان د امنیت، سولې، صحت او تجارت او په بلابلو برخو کې له افغانستان سره په تیرو کلونو کې هم مرستې او همکاري کړې دي. کار ویلي چې مونږ د دې په دې کانفرنس کې ګډون په دې معنا دی چې پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي، او یو قدرتمند او قوي هیواد په سیمه کې افغانستان د یو قوي او قدرتمند هیواد بڼه باندې غواړي.
یو خبره بل د ایران ذکر تاسو منګ داسې دغه چې ایران وزیر خارجه یا دغه هم څوک استازي بپکی په دې کانفرنس کې دغه په اړه هم دا ویل کیږي چې هغه هم د یو غټ رول لري په دا ټوله مسله کې، نو د هغه استازي څه ویل په دې کانفرنس کې، او دا څومره د خبرې د افغان چارواکو د پر څومره د قناعت وړ دي؟
د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی په دې کانفرنس کې برخه لري، او خبرې هم کړلې د کانفرنس ګډونوالو ته. همداسې چې توقع کېدله هغه یو ځل بیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په حضور باندې کلک او شدید انتقادونه وکړه، او هغه ویلي چې ایران د لدی پلوه نښمن دی چې نړیوال ځواکونه یا بهرني ځواکونه په افغانستان کې د بشر حقونه تر پښو لاندې کوي، او د تروریزم د پراختیا سبب شوی دی، د مخدره موادو د پراختیا سبب شوی دی، د جرمونو د پراختیا همدارنګه د خلکو د وژنې د کلو له منځه وړلو سبب شوی دی. ویل چې ایران تر 2014 کال پورې د ناټو سره چې کوم د وتلو د عسکرو د وتلو قرارداد شوی دی له هغې نه ملاتړ کوي، همدارنګه د هغو هیوادونو هرکلی کوي چې ویلي دي سته کال تر اخره پورې به خپل هغه عسکر له افغانستان څخه وباسي. هغه ویلي چې ځینې تړونونو د خصوصا د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون ته اشاره وکړه، د خبرو هدف همغه و، ویلي چې ځینې تړونونه شوي دي دا د سیمې د هیوادونو د ګټو سره په ټکر کې دي، او دا په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو محلي حضور ته موجودیت ته زمینه مساعدوي. هغه ویلي چې دغه حضور چې د خارجي ځواکونو په افغانستان کې د افغانستان ثبات سره مرسته نه کوي، بلکې دا به د پسیمه او په افغانستان کې نامنه او تروریزم لا پراخه کړي. خو هم د ایران جمهور رئیس او همدارنګه د بهرنیو چارو وزیر په مختلفو غونډو کې داسې کانفرنسونو کې چې د افغانستان په اړه شوي دي، دوی همدارنګه ورته څرګندونې کړې دي چې کله ناکله افغان چارواکو یې په اړه یو څه اندېښنه هم ښودلې ده، او دوی د افغانستان مقامات وایي چې دغسې تړونونه د گاونډیو سره د افغانستان د اړیکو پر خلاف نه دي او په باندې منشي تاثیرات نه لري. لکه رئیس جمهور کرزی د دې غونډې کانفرنس په پیل کې خپل خبرو کې هم دې ته اشاره وکړه چې د نړۍ له سیمو سره چې کوم ستراتیژیک سندونه لاسلیک شوي دي هغه به د افغانستان او د ګاونډیو هیوادونو په اړیکو باندې کومه ناوړه اغېز ونه کړي.
ښه، ډېره مننه زبیر ژمن صاحب، ډېره مهرباني. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږ یو، له کابل مو زموږ همکار احمد زبیر ژمن اورېده چې په کابل کې نن د نړیوال کانفرنس چې د ایشیا د زړه په نامه نومول شوی دی او د هغې ځای په کې مختلف د ایشیا د بهرنیو چارو وزیران او همداراز د امریکې او د برتانیا استازي هم ګډون لري، په دې اړه یې تاسو خبرولې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د ډرون الوتکو په برید کې په شمالي وزیرستان کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی د چارواکو په وینا یو برید نن سهار په میرانشاه بازار کې په یو کور او بل برید پرون مازیګر ناوخته د میرانشاه ورزمک په سړک د وسلوالو په یو ګاډي شوی دی. زموږ همکار پی رپورټ لري.
پر شمالی وزیرستان ایجنسی باندې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په دوا بلابل میزایلی بریدونو کې 15 مشکوک طالب وسلوال وژل شوی دي، چې د چارواکو په وینا په میرانشاه بازار کې دننه پر یو کور او دویم برید میرانشاه رزمک سړک باندې د وسلوالو پر یو ګاډي باندې شوی دي. د ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته د بریدونو پخلی کړي. دوی اووه بی پایلوټ الوتکو نن سهار وختي په میرانشاه بازار کې دننه رزمک اډه باندې پر یو کور باندې دوه میزایل و غل، چې په نتیجه کې درې وسلوال په موقع باندې ووژل او په نقشه شوی کور ته هم کافی زیان وراوړېدو. د چارواکو په وینا دویم برید کې امریکایي بی پایلوټ الوتکو 13 ورځ مازیګر شپږ بجې نه وروسته ایشا موړ کې د وسلوالو یو ګاډی امهال په نخه کړ. کله چې په نقشه شوی ګاډی په میرانشاه رزمک سړک باندې روان وو او پر لپسې ور باندې څلور میزایل وداغل، چې د دوه میزایلو په ضد کې دغه ګاډی راغلو. د دوی په وینا په دغه برید کې په ګاډی کې نه دوه مشکوک وسلوال په موقع باندې اوژل شول او ګاډی هم د اور لمبو په خپل لمن کې واخیستو. په مجموعي ډول په دواړو بریدونو کې 15 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. استخباراتي ادارې چارواکي هم د وژل شوو شمیره 15 ښایي، خو دا یې نه دی ویلي چې د کمې وسلوالې ډلې سره تعلق لري، ځکه چې د دوی په وینا په نخښه شوي کسان ټوکړې ټوکړې او سوځېدلې دي چې د شناخت قابل نه وو. په روانه میاشت کې د بی پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې دغه 15 برید دی او په 13 غنټو کې دننه په شمالي وزیرستان کې دغه دویم برید وو. د نوړاندې د روانه میاشتې په سلورمه نیټه باندې په شمالي وزیرستان ایجنسی هڅو خیل کلی کې ترسره شوي میزایلی برید کې 15 وسلوال وژل شوي ول، چې د نتایج شوي راپورونو تر مخه د القاعده دویم مهم غړی ابو یحیا علی بی د وژل کېدو راپورونه هم وو. خو لا تر دې دمه د پاکستان سرکاري او یا آزاد سرچینو د ابو یحیا علی بی د وژل کېدو تصدیق نه دی کړی. څو ورځې وړاندې د امریکا خارجه چارو وزیر میرمن هیلری کلنټن استنبول ته د خپل سفر پر مهال ویلی وو چې د وسلوالو ډلو پر ضد د بی پایلوټ الوتکو د حملو لړۍ ته به دوام ورکړي. دوی وویل له خپله حده به کوشش کوي چې ډرون بریدونه د ملکي تلفاتو لامل ونه ګرځي او د وسلوالو لخوا چې ګواښونه وي دوی یې پر ضد د طاقت کارولو خپل حق محفوظ لري. خو پاکستان ډرون بریدونه د خپلواکۍ پر ضد ګڼي او امریکا نه غوښتنه کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه ودروي.
مشال ریډیو، د حقایقو راپورټونکي. اوریدونکو، د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د دې هیواد سنټ ته ویلي چې د پاکستان لخوا ناټو ته د رسد د لارې د نه خلاصولو له وجې دوی د افغانستان په جګړه هر همیش 100 میلیونه ډالره زیات لګي. نوموړي ویلي چې پر پاکستان برید د ترهګرې په وړاندې جګړه کې د همکارۍ لپاره نوموړي ویلي چې پر پاکستان باید د ترهګرې په وړاندې جګړه کې د همکارۍ لپاره ځینې شرطونه کېښودل شي. له واشنگټنه هارون باچا په رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا چې د دې هیواد په سینټ کې د بودیجې په اړه بحث ته ځانګړې شوې یوې استعمایي غونډې ته وینا کوله، وویل چې د ناټو د اکمالاتو پر وړاندې د پاکستان د لارو بندیز د دې لامل شوی چې د افغانستان په جګړه هر میاشت د امریکا د مالیې ورکوونکو سل میلیونه ډالره اضافي خرچ شي.
موږ په پاکستان کې د ځمکنیو لارو د تړلو ستونزه لرو. د دې له وجې موږ د خپلو پوځیانو د راویستلو او افغانستان کې خپلو سرتیرو ته د سامان رسولو لپاره شمالي لارې کاروو چې ډېرې ګرانې تمامېږي. زما په خیال د دې لارو د بندېدو له وجې موږ هر میاشت سل میلیونه ډالر زیات لګوو.
د امریکا په سینټ کې د دفاع وزیر لیون پینټا نه پوښتنه وشوا چې آیا د غواړي چې پاکستان ته ملاوېدونکي مرستې یو مخ ودرول شي. نوموړي په جواب کې وویل چې له دغسې یوه وړاندیز کولو په وخت به له ډېر احتیاطه کار واخلي. د امریکا دفاع وزیر البته د کوم تفصیل ورکولو پرته زیاته کړه چې زه به غواړم د هغو حالاتو جایزه واخلم چې موږ پکې له پاکستانه د څه کولو تمه لرو. لیون پینټا له امریکایي سینیټرانو سره په دې خبره موافقه شو چې کانګرس ته د یوه مکتوب په لیږلو کې به مرسته وکړي چې له پاکستان سره په نظامی او غیر نظامی برخو کې د امریکایي مرستو د څرنګوالي په اړه د وړاندیزونو به پکې شامل وي. پاکستان د ناټو پر وړاندې خپلې اکمالاتي لارې له هغه وروسته وتړلې چې د ناټو جازونو پروسږ کال د نومبر په 26مه نیټه د ممندو په سلاله چک پوسټ بمباري وکړه او 40 پاکستانی عسکر یې ووژل. امریکا د تیرګل پور زویل چې له پاکستان سره د ناټو د اکمالاتو په باب د تیرې یوې میاشتې راهیسې پیل کړې د خبرو لړۍ بې نتیجې پای ته رسېدلې ده. ویل کېږي چې د دغو خبرو د ناکامۍ غټ لامل د پاکستان لخوا په خپل هغه دریځ ټینګار دی چې وایي امریکا دې د بمندو د پیښې لپاره رسمي بخښنه غواړي. خو د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا تیره ورځ د دې هیواد سینټ ته وویل چې یوازې دغه موضوع نه ده، بلکې له دغو خبرو سره تړلې یو شمېر نورې مسلې هم دي چې باید حل ته لاره وموندل شي.
The United States has made clear that mistakes were made.
امریکا دا خبره واضح کړي چې غلطیانه شوې دي، زموږ لخوا هم شوې او د پاکستان لخوا هم شوې دي. موږ په خپل کړو غلطیانو د خفګان اظهار کړي، دا مو واضح کړي. موږ د خپل کړو غلطیانو وضاحت کول جاري ساتلی. ستونزه دا ده چې هغه نه واضح له موږ د معافي غوښتلو مطالبه کړي، بلکې د مذاکراتو سره نورې خبرې هم تړلې دي.
رویټرز ایجنټس په یوه وخت کې لیکي د لیون پینټا د شروع د ورځې سرګندونې وروسته تر هغې مخې ته راغلې چې نوموړي څو ورځې وړاندې اول دهلی او بیا کابل ته په خپلو سفرونو کې د معمول خلاف تنده لهجه استعمال کړه او د پاکستان دننه د ترهګرو ډلو د خوندي ځایونو د شتون د موضوع په یادولې وویل چې نور نو د دغه هیواد پر وړاندې د امریکا د صبر کاسه ډکه شوې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اردوونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروی د امریکا سره د خراب اړیکو د بیا سمولو او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته د پاکستان له خاورې د اکمالتي د لارو د خلاصولو خبر لیدي سبب نه دي خراب شوی چې ګوندی پاکستان د ناټو له اکمالاتو څخه لوړ ټیکس غواړي. نوموړي په اسلام آباد کې خبرلان ته خبرې کړې چې اجمل اندی په اړه د رویټرز خبري اژانس غټ کې درته وایي.
پاکستان روس له هغه چې په تیر نومبر کې د ناټو په بمبارۍ کې 40 پاکستانی سرتیري ووژل شول د ناټو د اکمالاتو لاره وتړله. د پاکستان د کراچۍ له بندر څخه د پاکستان په خاوره کې افغانستان ته د اکمالاتو د رسولو دا لاره د ناټو لپاره په تیرو لسو کلونو کې حیاتي لاره وه. اوس چې ناټو تر 2014 میلادي کال پورې له افغانستان څخه خپل ځواکونه او پوځي وسایل باسي، نو د وتلو لپاره هم ورته دا لاره مهمه ده. خو اوس د دې لارې د بیا پرانیستلو پر سر د پاکستان او امریکا ترمنځ خبرو اترو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. د رسنیو په ریپورټونو کې ویل شوي چې د دې لارې د پرانیستو پر سر خبرې ځکه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې چې پاکستان د هغو پیسو د زیاتېدو غوښتنه کوي چې د ناټو له اکمالاتو یې د مالي تعرفو په توګه اخلي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر دا رد کړي. نوموړي وایي دا مهال پاکستان د پیسو د لوړولو پر سر کوم بحث نه لري، نو دا واضح بې شکه چې ناسمې او غلطې دي او باید زر تر زره یې خواته شي. هنا ربانی کر اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل امریکایي لوری ډیر ښه پوهیږي چې د لارې د خلاصېدو لپاره څه ضروري او څه کول پکار دي، څو موږ دې خواته ولاړ شو، موږ وکولی شو د لارې د پرانیستلو پریکړه وکړو. نوموړي په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي اندریس فوغ راسموسن د چهارشنبې په ورځ په استرالیا کې د خبرو پر مهال وویل چې له اوږدې مودې راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو تر اوسه د لارې د پرانیستلو پر سر کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. راسموسن زیاته کړه سره له دې چې دوی د افغانستان د شمالي ګاونډیانو سره د لارې پر سر موافقې ته رسېدلي، خو ناټو لا هم هیله لري چې د پاکستان لاره به هم پرانیستل شي. خغلی راسموسن وای موږ هر څومره انتخابونه چې ممکن وي غواړو. په افغانستان کې د یو ډیر پراخ ماموریت لمن راټولول د لوجستیکي پلوه ډیر ستونزمن کار دی، نو د دې لپاره موږ د ترانزیت هر څومره لارې چې ممکن وي ورته اړتیا لرو. د ناټو عمومي منشي د دې لارې د پرانیستو هیله په داسې حال کې څرګندوي چې د دوشنبې په ورځ امریکایي چارواکو وویل پرته له دې چې د شپږو اونیو په خبرو اترو کې د پاکستان سره د ترانزیتي لارې پر سر کوم توافق ته ورسیږي، دوی له دې هیواد څخه خپل مذاکرچیان وباسي.
پښتانه څوک دی او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي. په خوا کړی چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دغه خبرونه چې تاسو وسیلان ورید د تاسو کول شي د پنځشنبه یا زیارت او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو څخه ووري، او کچیرته زموږ د خبرونو په اړه کوم نظر لري د دغه خبرونې په اړه یا د نورو خبرونو په اړه نو خامخای موږ سره شریک کړئ. د خبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وایي په قبایلی سیمو کې د ترقیتی کارونو د اصلاحاتو سره تړل دي او هغلته باید سیاسي اصلاحات وشي. نوموړی په شمالي وزیرستان کې د وسلو په ضد د اپریشن په اړه وویل چې هغلته لا د پوځي عملیاتو وخت نه دی رسېدلی. خالد خان ورسره مرکه کړې، راځي چې وایو.
د دې اصلاحاتو یقینا په عمل درآمد کې مشکلات وې. مونږ د دې دغه چې دا مونږ سره د خبري اساس مونږ سیاسي ورکرانی مونږ ته پته ده، د بیوروکراسي طرف نه وې، د نورو ویسټډ انټرست طرف نه وې، نو سټیک هولډرز طرف نه وې. خدا مشکلاتو نه باوجود به مونږ کوشش کوو چې دې باندې عمل درآمد وشي او ان شاء الله پیشرفت بکی کا سلو وی، خو زمونږ الټیمیټ مقصد دا دی چې کله پورې چې مونږ مخکې روان یو کړی نو مونږ وری نه یو سپیس سلو می کنه خو چې دا عمل اون دري
مالی ورزستان په حق لګ خبره کیږي چې اپریشن دی شي تاسو وایي
ګورې جی دا زنه په کوم چې دا خود شروع نه خبرې دي او دا څه نوې خبره ځکه نه دا چې مونږ نورو جنسو کې هم اپریشنز کړی دي. پټول جنسو کې یو ځل خو اپریشن نه شي وي. سکیورټی فورسز خپل ترجیحات دي، دا وی دا فیلډ دی هغه پويږي چې کوم ځای کې مخکې دغه کول پکا دي، اپریشن کول پکا دي، کوم ځای کې رسو پکار دي، نو سلسله جاری ده. دا بعض خلک آسے انڈر پریشر پاکستان باندې که څوک په دې پریشر راشي چې نه زموږ په تاسو مفاداتو کې مخکې دا دلته به آپریشن کوي بیا بلته کوي، زما خیال دی چې دا خبره نه منلو ده. هغه دو وجوهات دي. مونږ دا جنرلی فیل کوو چې دا د هیچا په فائدہ کې بنی چې مونږ بے وخته چې لا ټایم رائټ نه وي او آپریشن کوو، نو ان شاء الله مونږ ته کله محسوس کیږي چې او دا ناز وزستان کې آپریشن پکار دی مونږ به کوو.
بے درک خلکو پاک لا کوم مسنګ پرسن دی هغه لپاره یو کوارډینیټ سره شو اي کومه بریا لشي وي کومه خلک تاسو
ګورې جی دا خو اوس ذاتی تور باندې خو زه ما ریپورت هم را غوښتي دي. خدای یو پروسیس یو فورم دی، فورم اویلیبل دی. کدا چې ماته یو شکایت راشي چې مونږ یو اپلیکیشن کړی دی او د قانون مطابق ماته اوس پر هیرنګ نه ملا راغی کې پیشرفت کولې شم. اسه ټول ته د ازادي چاغوي د قانون لاندې اپلیکیشن ورکی او د خپل چې کم داغوي مشنګ پرسې داغه متعلق چې څه معلومات دي ان شاء الله غوي ته ملويږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو د دې سپو ترڅنګ کچرته تاسو انټرنیټ لرئ نو مشال ریډیو .com زموږ د ویب سټ پته ده، غلطه تاسو لړ شئ او زموږ د ټولو خبرونه په ژوندۍ بڼه
تاسو هلته واورئ، او که پخوانۍ خپرونې ځینې تاسې غواړئ هغلته شته. دلته د مشال مرکه هم شته دی چې هر هفته تاسو ته د مشال ریډیو نه خپرېږي، او د مشال ریډیو نور اونیز پروګرامونه که هغه ادبي دي، اقتصادي پروګرامونه دي، او یا هم ټولنیز او نور پروګرامونه دي، دا ټول په مشال ریډیو ډاټ کام کې شته. نو تاسو لاړ شئ او هغه ځاینه هغه ډاونلوډ کړئ یا عمل ته تاسو اورېدلی شئ. د خپرونې نیمې ته رسېدلی و. راځئ له ملیحا میرزاده د خبرونو سره ټکي وور.
افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې نړیوال کانفرنس ته پرانستلو پر مهال په نړیوالې همکارۍ اوقه کړي. په شمالي وزیرستان کې په دوه بیلابیل امریکایي ډرون بریدونو کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا وایي امریکا ته پکار ده پاکستان ته مالي مرسته ورکولو سره شرطونه وتړي. امریکا د افغانستان په هرات ولایت کې خپل لومړنی کونسلیټ پرانستی.
له ملیحا میرزاده مو د خبرونو سرټکی واوریدل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو واوري، او وسوم سراج زهیر ته غوکیږو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداریو غټ ټکی راوړی دی.
نن د انګریزي ژبو ورځپاڼو خپلو سرخو کې د اردو ژبې نامتو هنرمند د غزل شهنشاه مهدی حسن د مرګ خبرونه راغستی دي. دی نیوز ورځپاڼه خپل سرخی کې لیکي چې د اوږدې ناروغۍ وروسته مهدی حسن د دې دنیا نه رخصت شو، او د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان دا خبر صدا سره راغستې چې د غزل بادشاه مهدی حسن نور پاتې نه شو. او ایکسپریس ټریبیون خپل سرخی کې لیکي چې د غزل بادشاه مهدی حسن د دې دنیا نه سترګې پټې کړې. د غرنګ د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ هم خپل سرخی کې د خبر ته کتنه کړې ده، او وایي چې د غزل شهنشاه مهدی حسن د اوږدې بیماری له وجې مړ شو. د دې ترڅنګ کوم د اردو ژبې نور ورځپاڼو ته وګورو، نو هغوی خپل سرخو کې د اصلان کیس مهم کردار ملک ریاض په حق لا خبرونه راغستی دي. مشرق ورځپاڼه خپل سرخی کې لیکي چې سپریم کورټ د ملک ریاض د پریس کانفرنس از خود نوټس اغستی دي. آج او ایکسپریس ورځپاڼه خپل سرخو کې وایي چې سپریم کورټ ملک ریاض ته د توهین عدالت نوټس لیږلی دی، او نن یې عدالت ته رابللی دی. او اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په یو باندې. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې د پاکستان او هند ترمنځ د سیاچین په معاملہ شوی مذاکراتو باندې لیکلې ده، او وایي چې هر څوک د سکرتارانو په کچ شوی خبرو اترو کې سخاص نتیجه راونه وته، خو بیا هم دا تاثر ورکړی شو چې دا مذاکرات به راتلونکي دپاره ګټور وګرځي. ادارې وایي چې په مهمو معاملو د دواړو ملکونو ترمنځ د خبرو لړۍ یو ښه ګام دی، او د هندي وزیر اعظم په حق هم داسې ویل کیږي چې پاکستان سره تعلقات ښه کول غواړي. نو داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې د مذاکرات لړۍ یوازې سیاچین پورې محدود نشي، بلکې نورو معاملو ته پکې هم کتنه وکړی شي. اداریا اخیر کې وایي چې دې لړکی هندوستان له پکار دي چې په خلاص زړه فیصلې وکړي، او پاکستان له هم ضروری ده چې د ویزو او تجارت په چارو کې اسانۍ پیدا کړي. دا بنې یوازې د دواړو ملکونو بلکې د ټولې منطقې په ګټه کې وي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د بحریا ټاون مشر ملک ریاض ویلي دي چې چیف جسټس افتخار محمد چودھری دې په قرآن لاس کېږدي، او دوی وایي چې د شپې په تیاره کې یې زما سره څومره ملاقاتونه کړی دي، او هغه ته د ارسلان کیس متعلق تر وړاندې نه معلومات نه وو. ادارې لیکي چې د دې پترس کې د سپریم کورټ رجسٹر ډاکټر فقیر حسین ویلي دي چې د ملک ریاض خواهش وو چې چیف جسټس د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات وکړي، خو چیف جسټس د دې ملاقات نه انکار وکړو. ادارې وړاندې لیکي چې د دې کیس د راپورته کېدو وروسته په سیول سوسایټي او میډیا کې په دې باندې بحث شروع شوی دی، او هر انسان پرې خپل رائے ورکوي، او د عدالت د فیصلې د راتلو وړاندې خپل فیصلې ورکول شروع کړي دي، کوم چې د عدلي او ولس لپاره ښه خبره نه ده. نو باید چې د دې کیس ډلې سیاسي او ولسی وګړي او وکیلان د صبر نه کار واخلي، او د سپریم کورټ د فیصلې انتظار وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فارن پالیسی مجلې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو په اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې امریکا رو رو د پاکستان په اړه خپل صبر له لاسه ورکوي، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې یو نوی پړاو ښکاره کوي. بلخوا له برتانیا خپرېدونکي ګارډین ورځپاڼه د پیو ریسرچ سنټر په نامه د یوې څېړنیزې ادارې رپورټ په حواله ورکولو سره لیکي چې په نړۍ کې په پراخه کچه د ډرون بریدونه د استعمال مخالفت کیږي، خو په امریکا کې خلک د دې په حق کې دي. ملیحا میرزاده د دې دواړو مقالو غټ ټکی درته وایي.
فورن پالیسی مجله لیکي که څه هم په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا افغانستان ته دوره ناڅاپه وه، خو بیا یې هم د پاکستان په حقله په ازاده ډول خبرې وکړې. نوموړي په څرګنده ډول وویل چې امریکا ورو ورو د پاکستان په اړه خپل صبر له لاسه ورکوي، چې د طالبانو او القاعده سره تړلې ډله حقاني شبکې پر ضد ګامونه اخیستلو په حقله ژمنتیا نه لري. یاده ډله په افغانستان کې میشت امریکایانو پر ضد په پاکستان کې د پټنځایونو نه حملې کوي. مجله لیکي دغه امریکایي پیغام د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په نوي اړخ رڼا چوي او زیاتوي د اوباما انتظامیه اکثره د حقاني شبکې پر ضد د کاروایي کولو د موضوع سره په اسلام آباد فشار راوړل غواړي. خو د مجلې په خبره په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې د کړکیچ لویه وجه لکه څنګه چې پینټا وایي دا ده چې د پاکستان په اړه د امریکا په صبر کې کمی دی، چې د دواړو ترمنځ د تعلقاتو د خاتمې د شروعاتو نښې ورکوي. امریکا د پاکستان د رویې نه مطمئنه نه ده او زیاتوي پاکستان د تیرو لسو کلونو راهیسې د امریکا په ستراتیژیکي قدرونو پوهیږي. مجله لیکي په یوه لسیزه کې په اول ځل په تعلقاتو کې بدلون نه یوازې د امریکا لخوا ناخوښي څرګندوي، بلکې دا هم چې امریکا غواړي زر د پاکستان متبادل هیواد پیدا کړي. پینټا په هند غږ وکړ چې افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره دې خپل لا نور مضبوط رول ولوبوي. د پاکستاني چارواکو لخوا په رد عمل کې په افغانستان کې د استحکام راوستلو د هڅو هرکلی شوی، خو د مجلې په خبره بیا د پردې شاته به لازمن د پینټا بیان ته په دې نظر کتلی شي چې په جنوبي ایشیا کې هند برلاسي کول غواړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د یوې څېړنیزې ادارې پیو ریسرچ سینټر د یو رپورټ په حواله لیکي، په نړۍ کې په پراخه کچه د اوباما انتظامی لخوا مشکوک ترهګر د نښه کولو لپاره د ډرون بریدونو د استعمال مخالفت کیږي. ورځپاڼه لیکي ادارې د شورو په ورځ ویلي په پختل شویو یوویشتو هیوادونو کې په اوولسو کې د نیمو زیاتو خلکو د امریکایي ډرون بریدونو په اړه ناخوښي څرګنده کړي چې په پاکستان، یمن او سومالیا کې ترهګرې ډلې د نښه کولو لپاره کیږي. خو بیا په امریکا کې 2.5% یا د نیمو زیاتو خلکو د ډرون کمپین حمایت وکړ چې د امریکایي ولس نظر ښکاره کوي. د ورځپاڼې په خبره سپینه ماڼۍ د رپورټ په اړه داسې ویلو نه ډډه کړې. د اوباما انتظامیه د القاعده خلاف جنگ کې د پخوانی جګړې په پرتله ډرون بریدونه تر ټولو مؤثره آله ګڼي، ځکه چې د بریدونو سره کم نه کم امریکایان وژل کیږي او مقصد یې دا وي چې په نړۍ کې د اجازې وړ ګڼلی شي، ځکه چې د ډرون بریدونو سره په ځمکني کچه د امریکایي پوځیانو موجودیت کم نه کم وي.
مشال رادیو لته سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی د صوبایي حکومت لخوا په وړاندې کړي بجټ بحث وکړه. د بحث په محل په دې خبرو وشو چې په خیبر پختونخوا کې ډیره بجلی پیدا کیږي، نو مرکزی حکومت دې دلته د لوډ شیډنګ یا بجلی د نشوالي د ختمولو خاص رعایت وکړي. د دې ترڅنګ په نورو خبرو باندې هم بحث شوی دی او غلام غوث پی دا رپورټ را لګل.
په بجټ باندې د بحث دوران د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي ثاقب الله خان چمکني وویل چې د 2012-13 لپاره وړاندې کړی شوی بجټ ډیر ښه دی، ځکه چې په دې کې ولسته د روزګار پیدا کولو لپاره د کارخانو لګولو تګلاره جوړه کړې شوې ده او د کارخانو او صنعتونو لګولو لپاره به خیبر بینک د 15 کروڑ روپو پورې قرضې هم ورکوي.
چکم اناؤنسمنٹ دے کے شوید جی اور چکم تو کالو گریس پیریڈ ورکر دے شوید جی دا ہم بے رکھ خبر ہے دمونگا سٹیٹ بینک ہمیشہ نتا یو کار رہے دے چاہدہ دا بینک زیاد پروڈکشن کرے دے اور انڈسٹریل پالیسی یا دا حکومت دا معاشیت پروڈکشن نہیں کرے دا انڈسٹریز دا بغیر دمونگا پبلک سٹیٹ جاب نشو ورکو رہے
د اسمبلی په غونډه کې د کوهات د سیمینار د متحده مجلس عمل د اسمبلی غړي اقبال دین پانا په خپل وینا کې وویل چې د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې د صوبې د خپل ضرورت نه درې چنده زیات قدرتي ګیس راوستل کیږي، خو دا پته یې نه لګي چې مرکزی حکومت صوبې ته په دې کې خپل سمه برخه ورکوي او کنه. د ګیس په مت کې 322 ایم ایم سی ایف زمونږ د ګیس یومیه پیداوار دی، کوم چې د خپل ضرورت نه درې چنده سیوا دی. ولی د خیبر پختونخوا هغه ضلع او سیمې کومې چې تیل او ګیس پیدا کوي هغلته کې ولس د ګیس نه محروم دی. زه د صوبایي حکومت توجه دې خبرې ته راګرځول غواړم چې د تیلو او ګیس په کویانو موږ له خپل خلک کینول پکار دي. چې په کویانو زمونږ خپل کسان نه وي موجود نو موږ ته دا پته نه لګي چې زمونږ څه حق جوړیږي او مرکزی حکومت موږ له خپل حق راکوي او کنه. خو د صوبې د مشر وزیر بشیر بلون نه مې شکره په دې لړکی پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل
کمپنی چې څومره پیسې ګټي هغه حساب سره دا 18 امینډمنت کې مونږ ته 50% انکم ملاوی گیا گئے نا وہ دا شدہ دے کے مقدام اس کوشش کو چلتا کم ددیو کم نو کے چکم ددیو پیسے چکم ددیو التا دیو اسے جوڑی نلتا دنگ اپل یو صوبے حکومت دا طرف نے یو کس ڈائریکٹر پکار دے چاہا موقع بندیو گوری چاہے دا پیسے مونگ تا پورا راکی کرنے آگے دا پارا مونگ خبر کرے دے مونگ التا دا چکم دا گیس ہوتیل پیدا کی گیا التا پا مونگ اپل سڑے کے نو
په صوبایي اسمبلۍ کې د اسمبلۍ غړو د خیبر پختونخوا د بجلی په پیداوار هم خبره وکړه چې په خیبر پختونخوا کې د صوبې د ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کیږي او مرکزی حکومت لا پکار ده چې د لوډ شیډنګ په لړ کې د صوبې دولت سره گزاره وکړي. غلام غوث مشاد ریډیو پیښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا د مهنت او د خوارکښۍ د وزارت د خوانه یو دستور شو. په دې دستور کې د ملګرو ملتونو او د غیر سرکاري ادارو خلکو هم ګډون کړی و. زموږ همکار شبیر جان هم ورغلی و او دا رپورټ یې تاسو ته رالېږلی.
د ماشومانو مزدوری ختمولو په لړ کې دا دستور پیښور پرېس کلب کې وشو چې په کده خیبر پختونخوا د مهنت او خواریکښو صوبایي وزیر شیر اعظم مشن ملمن علاوه د نړیوال د خواریکښو تنظیم یا ILO یورپین یونین چارواکو ماشومانو مزدورانو علاوه غیر سرکاري تنظیمونو ګډون وکړو. دستوري ته وینا کوونکي مشرانو وویل چې پښتانه سیمه کې غربت، تیر شوي سیلابونو او ترهګرۍ کې یتیمان کېدو وروسته ماشومانو مزدورانو شمېره کې سیواوالی راغلی دی. دا چې خیبر پختونخوا کې د ماشومانو خواریکښو څومره شمېره ده دا خوارکښو محکمې دا شماریاتو یو افسر فرزندلی مشال یډو توای
اوسه پورې په ملکی سطح باندې یا صوبایي سطح باندې په پاکستان کې صرف یو سروې شوې ده کال 1996. د دې سروې مطابق په ټول پاکستان کې د هغې تعداد اوس 3.5 لکه د ماشومانو د آبادۍ 8% خواوشا جوړېدل. نو خیبر پختونخوا کې د دغه سروې مطابق ټوټل تقریباً 10 لکه او 15 زره او دا هغه وخت د خیبر پختونخوا د آبادی چې دی 15.6% جوړیدل.
دا چې کومره کې د ماشومان مزدوري او په دوی باندې دغه تکیدون کې تشدد د دوی په شخصیت او پراتون کې څه اغیز لري. د نفسیات او ماهره سانیا ګل مشال ډیډو توای
هغه کې ير راشي بل ای ګل لیک اف کانفیډنس احساس کم تری ډیپریشن شو او غټ پرابلم چې نن سبا کوم را روان دي. تر نومرې کې بردا تو نوایو دا چې ماشومان چې کم د پیرنټس د لاست لاندې نوی او دا چې سم دې اونو کې پایيږي چې کم اخر ځکه دا غي سی باندې سره
غلط لار باندې روان کی تداغي 90% چانسز وی چې اغي داسې کې سم دهشتگردی سایت تر مایند بل بوزي دا ترغله مزدورانه ماشومان هم مشال لیډو سره خبره زمانه مخسن دي عمر می جنزل لاس کاری دي دې ز سکول د زما سکول نه پستر چا بیا کبان دغه نه کار کوم په یله کې او یاره کې دا تیاره کی دا دی اور کې شپه ته درنه پات شي ما مشر مې وانه بل شي دي پروفند 15 فرند یو
مزدوری کوشی یا فری ایجوکیشن پیسے ریلیف ملوشی پیسے
رکھی یا تربیتی مرکزونه په خپل سیمه کې جوړ کړی شي. د مهنت صوبایي وزیر شیر اعظم وای
دا ټریننګ چې ورکو روزګار او د 10000 روپۍ سټایپن ملایږي. نو 10000 روپۍ به ملایږي دا به تعلیم هم کوي دا به ټریننګ هم کوي په ویکیشن سنټر کې او ان بعد د بار بول کو سره دوبه قطر سعودیا سره معاهده شوی دي. اب سیده سي التبا ماهوار 10000 نه کم سه کم ترخابه ملایږي نو فاینانشل پوزیشن به سره بوست اپ شي. څوک هم دا نه غواړي چې زما وړو کې بچای مزدوري کوي نو خو مجبوري وي کنه دا مجبوری به اله ختم شي چې دته پیسې راشي.
دا د استوري کې وینا کوونکو غوښتنه وکړه چې د سکول په وخت کې د ماشومانو په کار روزګار مکمل بندیز ولګول شي او بل پاسپورت سره د هم تعلیم شرط کې هودي شي. نبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوریدونکو د جنوبی وزیرستان په وڼه کې د تیرو څو ورځو د ګرځبندیز یا کرفیو او دغه سیمو ته د تللو او د شیانو د وړلو راوړلو لوی لارې د تړل کېدو له وجې یو خوا ځایي ولس د سختو ستونزو سره مخ دی، نو بلخوا د دغه سیمو کروندګر هم د خپلو تیارو میوو او سبزیانو د پاکستان نور ښارونو ته د وړلو په انتظار دی. د دغه سیمې د کروندګرو سره مجید بابر خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی.
د جنوبی وزیرستان په وانه کې د تیرو څو ورځو د ګرځبندیز او د سیمو ته تللې د وړو او لویو لارو د تړل کېدو له امله که یو خوا ځایي ولس د سختو ستونزو سره مخ دی، نو بل خوا د دغو سیمو کروندګر هم د خپلو تیارو میوو او سبزیانو د پاکستان نورو ښارونو ته د وړلو په انتظار دي. د وانې ټماټر، سبزیانې، خورمانې او مڼې په ټوله نړۍ کې ډېرې مشهورې دي او د پاکستان د مڼو د برآمد کولو د ادارې د یو راپور له مخه د جنوبی وزیرستان نه به هره ورځ د میوو او سبزیانو نه ډک 2500 ټرکونه د پاکستان نورو برخو ته استول کېده چې له وجې ځایي کروندګر سوکاله وو. د وانې یو کروندګر سخی جان وایي چې دوی د کال 9 میاشتې په دې انتظار کې وي چې په دې روانو 3 میاشتو کې به فصل پوخ شي او خپل اخیستي قرضونه به پرې ادا کړي. د زیاتوي
په کال کې 9 میاشتې انتظار دا 3 میاشتې ته وي که نه چې په دغه څه د می سبزي او میوه لګېږي او نن سبا موږ باندې دا راغادو چې کوڅې لګېدلې دي او بېنډۍ دغه لګېدلې دي. اول نه 60-70 روپے کے کلو پارون پا کاری کوٹ واڑی کن کا شار دا پا داغا کے بوجھے نہ دو بہ رہے 20 کلو دا پا 60-80 روپے بندے پا بجے بندے چار نہ خستے دے میش پا کاروبار پا سبزی بندے دارا کا در آسارات ولو دو زر نہ خال کے واپاس یوڑا خالیا خالی جی بینا جنا واپاس کل تے چیرے با سیاردے خلاس شی بیا باور واچھے
دا زائی اولیس او پولیٹیکل چارواکو دا وینا تر مخا پا یاد شوی سیما کی دا گرز بندیز او دا تڑولو لارو دا پرانستو پا مخا دا احمد زائی وزیر قبیلی مشرانو سره جرګې روانې دي خو تر دا مهال په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. د جنوبی وزیرستان د وانې د مرستیال پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو چارواکي اسماعیل خان مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګرځبندیز به په سیمه کې تر هغې عملي وي تر کومه چې په امنیتي ځواکونو برید کوونکي حکومت ته نوي حواله کړې شوي. چې کله مې اسماعیل خان ته د ځایي کروندګرو دا ستونزه په ګوته کړه چې د هغوی تیار فصلونه خرابېږي او دغه کروندګر دې ته اړتیا لري چې څنګه خپل فصلونه د پاکستان نورو سیمو ته یوسي او دغه ګرځبندیز به کله ختمې نو ده هغه جواب سپدې ټکو
کرفو چې ریلیکسیشن هغه چې ځین شروع ده بیه 2 بجې پورې چې ریلیکسیشن یاره خود ته سزا ورکې کوم یو شی نه نه ټماټر بندې دی وړای شي کنه پښو دی وړي کنه ټول بند دي بند دي کنه ریسی بازار شي دوه کری کنه ګډ دې دک کو بیا دې لار شي کنه اته کله ضرورت یې موږ ته دوه باندې کنه وشا دی موږ ورته کلاس کو دی براون کنه ختم کوی دی خپل سیزن شروع ده ټماټر ته ویل ولا سبزی دوه خپل ولا کېده بدرنګ ولا کېده نور سبزی هم
د جنوبی وزیرستان کروندګر وایي چې دغه تړلې لارې او په سیمه کې ګرځبندیز په راتلونکو څو ورځو کې ختم نشو نو د دوی ټولې سبزیانې او میوې به د خرڅ قابلې پاتې نشي چې له امله به د دوی مالي ستونزې نورې هم سیوا شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په دره
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس کې
دا بحث د هری چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیو د مشال ترنا لاندې بحث د هری چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځو له مشال ریډیو اوري. د پېښور تعلیمي بورډ د 9 او 10 کلاسونو د امتحانونو نتیجې اعلان کړې چې اکثره پکې جینکو ښه نمبر اخیستي. په ښو نمبر اخیستونکو کې 50 جینکۍ او 8 هلکان دي چې ځینې د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر لخوا انعامونه هم اخیستي دي. شبیرجان پی رپورټ لري.
د پېښور بورډ سرکاري نتیجې تر مخه په 10 جمعه کې ریګولر او پرایویټ ټوټل خوښه د 1,72,000 سیوا زده کوونکو امتحان ورکړو چې پکې خوښه سکم 50,000 پاس شوې دي. دغه رنګ د 10 نتیجه درې اتیا فیصده ده. دین علاوه د نهم او د لسم په ګډه نتیجه پنځه اتیا فیصده ده. په اولنی شلو پوزیشنو باندې اته پنځوس د کوونکي دي چې پکې پنځوس جنکې او اته هلکان شامل دي. په ساینس ګروپ کې پېښور ماډل سکول اولنی درې پوزیشنه ترلاسه کړي دي او د دغه سکول سمرا غزل نه سوه اته اویا نمبرو باندې اولنی، هرا معتصم نه سوه دوه اویا نمبرو سره دویم، او همدا هغې خور سدرا معتصم نه سوه یو اویا سره درې پوزیشن ترلاسه کړی دی. دغه رنګ آرټس ګروپ کې د فارورډ های سکول اوجاله طاهر اته سوه پنځه نوي نمبرو سره اولنی، د ګورنمنت ګرلز های سکول پی ایف شاهین هرا فاروق اته سوه یو کم اتیا سره دویم، او هم د فارورډ های سکول مشال نجیب اته سوه اته اویا نمبرو سره دریم پوزیشن ترلاسه کړی دی. دغه پوزیشن ترلاسه کوونکو زده کوونکو مشال لیډو سره خبره ترې وکړې او وی ویل
سدرا موتسم زه په شومړل کې ما اور زما 971 مارکس دي. زه خپل کامیابی کریډیټ په خپل مور پلار لور کوم، خپل ټیچرز لا، خپل پرنسپل لا، خپل انسټیټیوشن لا. موږ هم هارد ورک ډیر زیات خو زموږ ټیچرانو موږ سره ډیر کوپریشن او پکار دي چې دا رورل ایریا شې دي، بیکورډ ایریا شې دي. دس از زین افټر ته تعلیم ډیر عام نه دي، الته جنې کو ته انکریجمنت ورکول پکار دي چې هغه خپل ایجوکیشن پروموټ کړي، او جنې کوي خو هارد ورکینګ ډیر زیات یې لکان نه زیات نه کوي ته پروموشن ورکین او کې دي چې زموږ فیوچر کافی برایټ.
زمانو مشال
اسلام الدین
پدې مقام مشال لیډو ته وویل چې د زده کوونکو او د تعلیمي ادارو د زیات مهنت له وجې سخت کال نتیجه د تیر کال په نسبت ښه ده. پدې موقع د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک پوزیشن ترلاسه کوونکو زده کوونکو ته مبارکي هم ورکړه او انعامونه ورته هم ورکړل. دوی زیاته کړه
زما یقین دا چې دا ریزلټ راتل چې دی دا کریډیټ چې دی دا ډیفینیټلی والدینو ته ځي، استادانو ته ځي. دغه وجه دا چې ماشاءالله په تیرو دریو سلورو کالو کې په دې صوبه کې د ایجوکیشن د پاره کم انقلابي او کم تاریخي اصلاحات شو، کم اقدامات شو، دغه ډیفینیټلی یو اثر چې دی هغه موجود دی چې نن کم از کم ماحول چې دی هغه د مقابله جوړ شوی دی.
یاد دی وی چې تیر کال هم اولنی شل پوزیشنه زیاتر جنکو او د پرایویټ سکولونو زده کوونکو اخستی وو، ولی سخت کال هم په پاس کېدو کې د جنکو فیصدی د هلکانو نه سیوا ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال پنوم فادي نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو مشال ریڈیو،
السلام علیکم.
دا مشال
ریڈیو
00 02 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د پېښور نوی رپورټ درورو. دا د افغان کډوالو د اندېښنو په اړه دی. که څه هم ملګري ملتونه وایي چې پاکستان وعده کړی چې افغان کډوال به په زور نه وباسي، خو ځینې افغان کډوال په دې اړه اندېښنې لري. اسرار اتل پی رپورټ لري.
د حکومت له دغه اعلان وروسته افغانان ډېر تشویش لري چې د افغان کډوالو د واپسې په نیټه به له بیا لپاره غور نه شي کولی، او دغه ختمي نیټه ده. د افغان کډوالو د نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر تر مخه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشته افغان کډوال نه شي کولی چې دومره لږ وخت کې بیا ستنېدو ته وتوانېږي. په دې اړه افغان کډوال څه تشویش لري؟ پېښور کې میشته یو افغان کډوال وایي:
زما نوم رضوان الله. نو په دې باندې هغه ډېر تشویش سره دي چې موږ به په دې دوکانونو په دې روزګارونو سره
بل خو یو افغان مېرمن وایي چې زه هیڅ تشویش نه لرم او نه د ستنېدو څه پلان لرم. دوی مشال ته وي:
امانوم ملایکه ده، زه په پېښور اعتباد کې اوسېږم، افغان مهاجر یم. دا اسې یو بهانه دي. زموږ کارتونه ټایم کله چې ختم شي دا دوباره به تمدید کیږي، ځکه چې پخوا هم یو مده را سره کارتونه نه وو، او موږ ته دا لګېدل چې پاکستان اوس به افغانانو ته ځواب ورکړي چې تاسو خپل وطن ته لاړ شئ. نو داسې ونه شو، ځکه تشویش هم نه لرم او خپل روټین کار باندې زه دوام ورکړم، او څه پلان مې نشته چې لاړ شو وطن ته.
پېښور کې مشته افغان جرنالیست عباد الله صادق وایي چې د کډوالو واپسي او هلته بځای کېدل اسان عمل نه دی، باید دوزن ډول شي. دوی زیاته کړه:
خپل خاور ته تک یوازې د دیزی خبرنده چې د دیز نه وزان راغون کې اوسېبه بلتم بلا ډیر کارونه دي د خلکو خوالتم سټل کېدل او ولته رهایش پذیر کېدل او ولتم بلا ډیر ستونزې دي او هغه افغانان چې لا د پخوان هلته تللي دي لا په کیمپونو کې ژوند کوي لا د کور د ستونزو سره مخامخ نه و چې دوی هم پرې بېله وخته ولیږل شي یو خو به دوی خپله شخصي ته ورسره تیار نه وي او د بلاړ خبر به هلته په حکومت باندې یو بوج وي.
په خیبر پښتونخوا کې د میشته افغان کډوالو د واپسې تشویش شته. په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویاندا دنیا اسلم خان داسی ګوري
او پاکستان خپل هم نواړي چې سختي وکي یا یو داسې اقدام واخلي چې هغه د پاکستان خپل د پاره هم نه په فیور کې. مثلا پاکستان د دېش څخه زیات کلونه افغانان ته میلمستیا ورکړي دا افغانان بالکل په ازادي باندې په پاکستان کې اوسېږي دا زور زبردستي کوي پاکستانو کله د دېش کلو چې کومه میلمستیا ده هغه به خلک سیر سی او پاکستان نواړي چې دا رنګ یو کار وسی. نو د حکومت د خاصه چې کوم مشت ګارنټي را کول سوی هغه د آیا د چی رجسټر افغانان به په زور یا زبردستي ته پاکستان سره نه ایستل کیږي.
د افغان کډوالو په وینا باید د بیا واپس عمل وزنډول شي او تر څنګ د کډوالو په ستونزو غور وکړي شي. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
پښتانه څوک دی او له کومه راغلل؟
پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال رادیو په اونیزه خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د مرکزی خبری څانګې نه خبر شوی مقاله کې راغلی چې په شام کې د پراخه ولسی پاتون د زپلو په موخه د دغه هواد حکومت تر دا مهاله 3000 خلک وژلي او اوس په دغه هواد کې د پوځي مداخلت په لویان پښتنه راپورته کوي چې تر کومه په نړۍ په دغه وژنو خاموش وي. د دې مقالې مهم ټکي درته مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د مرکزی خبری څانګې نه خبره شوې یو مقاله کې راغلی دی چې په شام کې د پراخه ولسی پاسون د ځپلو په مخه د دغه هیواد حکومت تر دا مهال 3000 خلک وژلي دي او اوس په دغه هیواد کې د پوځي مداخلت پلویان پوښتنه راپورته کوي چې تر کومه به نړۍ په دغو وژنو خاموش وي. امریکایي سینیټر جان مکین وایي چې
for a coalition not the United States by itself but a coalition
چې څه خبره کوم هغه د یو ائتلاف خبره کوم نه چې یوازې د امریکای د یو داسې ائتلاف چې هم خیاله هیوادونه پکې وي لکه د منځنی ختیځ د هیوادونو په ګډون د یو ائتلاف لکه قطر متحده عرب امارات او نور چې یو ځای شي په ګډه هوایي ځواک رامنځته کړي ځکه چې دا یوازې نه لار ده چې دغه ټینکونو او توپ مخه پرې نیول کېدای شي. ټول وژنه روانه ده او دا یو نامناسبه جګړه ده.
امریکایي سینیټر جان مکین شام کې د پوځي مداخلت یو لوی حمایتي دی. د شام د اپوزیشن تنظیمونو اتحادیه شامی ملي کونسل په نړیوالو هیوادونو غږ کړی دی چې د غروان مزاحمت دی په وسلو برابر کړی شي. خو تر دا مهال یو حکومت هم په ډاګه دیتا نه دی رضا شوی. خو سعودي عربستان او قطر ویلي دي چې کدا سی وشي نو دا به یو ښه کار وي. په شام کې د پوځي مداخلت په اړه د روان بحث کې د اخلاقي جواز او د بشري حقوقو د خوندي کولو په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کیږي. په بریتانیا کې په گرین ویچ میری ٹائم انسٹیٹیوٹ کے استاد کرس بیل می وائی چې د بشری حقوقو اندیښنې همیشه بیا د هیوادونو د خپلواکۍ خبره د خپلواندې کوي او د خپلواکۍ په اړه د اندیښنې د 1990 کال نه هغه وخت زیاتې شوې کله چې ملګرو ملتونو په بوسنیا کې مداخلت وکړو. پروفیسر بیل می زیاتوي
ان مور ریسنت ایئرز دیر هاف بین ا نمبر اف انټروینشنز
په دې نږدې څو کلونو کې د اتحادینو لخوا داسې یو شمېر مداخلتونه شوې دي چې د ملګرو ملتونو لخوا نه وو او دا نه د معلومات چې دغه مداخلتونو ته د ملګرو ملتونو د قراردادونو حمایت حاصل وو او کنه. نو دا څرګنده ده چې هغه خلک چې په شام کې د پوځي مداخلت مطالبه کوي هغوی به خپلې خبرې لپاره هم دغه پلیټ فارم
کاروي.
خو هغه خلک چې په شام کې د پوځي مداخلت خبره کوي کېدای شي یو نوی بحث سره مخ شي. امریکا چې په بوسنیا او کوسوو کې د پوځي مداخلت لپاره ناتو هڅولې وه خو اوس په دغه هیواد کې ولس د عراق او افغانستان د شخړې نه پس د پوځي مداخلت په اړه اندېښمن دي. په یورپ کې برتانیې صرف په دې اکتفا وکړه چې شامی اپوزیشن ته د شامی ولس قانوني استازي وویل او فرانس چې په لیبیا کې د پوځي مداخلت مشري کړې وه د دې خبرې مخالفت کوي چې ګوند دغه مزاحمت دی په وسلو سنبال کړی شي. کېدای شي په شام کې د پوځي مداخلت د پلویانو په راتلونکو میاشتو کې حمایت سیوا شي. خو دغه پوځي مداخلت مخالفین وایي چې که په شام کې پوځي مداخلت وشو نو پایلې به ښې نه وي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا
خلق چې په شام کې د پوځي مداخلت غوښتنه کوي باید د دې ګام اخیستنه مخکې پوه شي چې د دې نه پس به دا عمل مونږ کومې خواته بیایي.
تر دا مهال یو حکومت هم په شام کې د پوځي مداخلت غوښتنه نه ده کړې، بلکې هر چا په شام د ډیپلوماتیکي دباو او مالی بندیزونو لګولو په اړه خپل توجه مرکوزه کړې ده.
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.